په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بج شوې د شاهین بنیری ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې ورکړلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې رولین راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیز خبرونه تاندې هیلې به هم اورې. خړومبې د بریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له پاکستان سره په تیرو دوه نیمو کلونو کې د سولې خبرو ګټه نه ده کړې. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا له نن څخه د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار پیل شوی دی او په مکسیکو کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر اوس لږ تر لږه 230 ته رسیدلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له پاکستان سره په تیرو دوه نیمو کلونو کې د سولې خبرو ګټه نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په نیویارک کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي یو ځل بیا ویلي چې له پاکستان سره دا یو بې ساري موقع ده چې له افغانستان سره خبرې اترې وکړي. هغه وویل
It is a unique opportunity for the leadership of Pakistan.
دا د پاکستان د مشرتابه لپاره یو بیساری فرصت دی تر څو له موږ سره د راپاتې میراث پر سر خبرې وکړي او پریکړه وکړي چې پخوانی کړنې به نه تکراروي او پر هغوی به برلاسه کیږي. د جنوبی آسیا امنیت ډیر مهم دی.
ولسمشر اشرف غنی زیاته کړې چې اوس مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرو اترو ته ډېره ښه زمینه برابره شوې ده. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه غبرګون مخته نه دی راغلی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستانی پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدنه کاته کړې ده. د پاکستانی پوز د عامه اړیکو څانګې په خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي دي چې دا لیدنه کاته د چهارشنبې په ورځ تر سره شوه. خبر پاڼې لیکي چې په ملاقات کې د امنیت په ګډون پر یو شمیر دواړخیزه چارو خبرې اترې وسوي. د خبر پاڼې په لیکنه د جنرال قمر جاوید باجوا او حضرت عمر زاخلوال لخوا په دواړخیزه همکاریو کې د ورو شوالې پر رامنځته کېدو هم ډاډ وښودل سو. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا له نن څخه د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار پیل شوی دی. د بلوچستان ګورنر محمد خان اڅکزی د سیمینار پرمنستونکي غونډې ته په وینا کې وویل چې د پښتانه کلتور څرګندوي چې دوی له ترهګرۍ او نسل پرستۍ لري خلک دي. هغه وویل پښتانه باید پر خپل خاوره د امن لپاره په ګډه کار وکړي.
پښتو متل دی که غر لوړ دی په سر یې لاړ دی. راسی موږ نن په ګډه دا لوز وکړو چې موږ به په خپله خاوره امن سوکالي او خوشحالي راوستلو دپاره هر ډول سختونو کې په هر ډول سختو کې د امن د سفیر کردار ادا کوو.
د پښتو اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف په دې اړه مشاله ډې تویل چې په دې نړیوال سیمینار کې به په امریکا کې د 11 سپتمبر له ترهګریزو بریدونو وروسته د پښتو ژبې ادب او کلتور پر فکری او تخلیقي یون بحثونه کیږي. د افغانستان ولسمشر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره لیدنه کاته کړې. د چهارشنبې په ورځ تر سره شوې دې لیدنه کاته کې دواړو لورو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې د امن لپاره ګټوره بللې ده. ولسمشر اشرف غنی او د هند بهرنیو چارو وزیر همداراز د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ پر پراختیا هم خبرې وکړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما شمنه کړې چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په مالی او تخنیکی برخو کې مرسته وکړي. دا خبره د یوناما سیاسي مرستیالي پرنیل دهلر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري رابلل شوې غونډې ته وکړه. په دې مشورتي غونډه کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازو د مدني ټولنې غړو او په کابل کې د یو شمیر سفارتونو استازو هم ګډون کړو. د یوناما سیاسي مرستیالي د راروانو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې ډاډمن او شفاف انتخابات یو مهم ګام دی چې افغانستان د ثبات پر لور بیایي. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په راتلونکي کال کې ترسره شي. په مکسیکو کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر لږ تر لږه 230 ته رسیدلی دی. د مکسیکو د ولس ساتنې ادارې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په مړو کې د زیاتوالي پخلی وکړ. په دې کسانو کې زیاتره په پلازمینه مکسیکو ښار او د دې ښار په جنوب او ختیځ کې وژل شوی دی. په مکسیکو کې د سپتمبر پر 19 زلزله راغلی وه چې زور یې 0.1 ثبت شوی و. دې زلزلې ودانۍ نړولې دي. شاوخوا 2 میلیونه خلک یې له برېښنا بې برخې کړي او د ټلیفون لاینونه یې خراب کړي دي. په مکسیکو کې په 1915 کال کې هم په دې ورځ ورانوونکې زلزله راغلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي دی اوس هم هیله مند دی چې ایران به د امریکا په غوښتنه په اټمي تړون کې د بدلون لپاره پر خبرو اترو سلاح سي. دا پر دې سربیره ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې خبرې اترې رد کړې دي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ نه وخته په نیویارک کې د یاد تړون له نورو غاړو سره تر خبرو اترو وروسته یو خبري غونډې ته وکړې. نموړي په دویم ځل د اټمي تړون هغه برخې په ګوته کړې چې له 2015 کال وروسته د ایران د یورانیمو پر غني کولو لګول سوي محدودیتونه لري کوي. دا محدودیتونه په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې لګول سوي وو. ریکس ټیلرسن ویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې د تړون پر دې برخو بیا خبرې اترې وسي. دا له هغه وروسته ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویل موږ پر داسې نیټو او مهالویش سره سلا سوي وو چې موږ ټولو ته د منلو وړ وو. نو اوس دا تړون داسې څه نه دي چې ګوتې پکې ووهل سي. ولسمشر روحاني زیاته کړه چې که تاسو یوه خښته وباسئ نو ټوله ودانۍ به نسکوره سي. او وروستی خبر د لوبو، په کابل کې د کرکټ په روان شپږیز ټورنامنټ کې نن د دویم نیمې پای لوبه د کابل بازان او بند امیر پړنګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کابل په الکوزی نړیوال میدان کې ترسره کیدونکې دا لوبه به د افغانستان پر وخت ماسپښین 2:45 پیل سي. د نن بریالي لوبډله به سبا د شپږیزې ټورنمنټ په پای لوبه کې له مس اینک اتلانو سره لوبیږي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له محمد عمران څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 1.05 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.22 روپۍ او 1.23 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.25 روپۍ 25 پیسې او 1.25 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال په 23 روپۍ 5 پیسې او 23 روپۍ 25 پیسې. یو درهم په 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 95 پیسې. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 308 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 2.5 ډیګري سینټیګریډ وي. بنو کې زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3.0 او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اورید. پروان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غ راپورونو هم اوریدئ شئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل په پاکستان بیا غږ کړی دی چې د افغانستان سره د سولې خبرو ته کینی په دغه اړه یو کار پو وای.
پاکستان سره اوس زما په خیال یو بیا مقابله سره راغلی ده چې پاکستان باندې یو بین الاقوامي بین الملی فشار هم دی چې دا کینی او خپل کور کې دنه هم سیزونه ټیک کړي افغانستان طرف ته. هم
د پېښور تاکال سیمې اوسیدونکو د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه ناکافي بللی دي.
پکار داري چې د هر هسپتال سره یو سپیشل ډینګي یونټ هغه ډیکلیئر کړي حکومت. هغه صرف د غټو هسپتالونو کې نه، وړو هسپتالونو کې هم په دې کلو کې چې کوم دي چې هلته یو یونټ خامخاوي.
په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا نن څخه د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار پیل شوی دی او نن د پاکستان او افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د امن ورځ نمانځل کیږي.
خبره دا ده چې لکه څنګه چې بعض بچی تاسو ښکار چل نه شي، هغه خپل ځکه انداز پښتنو کې امن په خطر کې ښکاره شوی دی.
زموږ ونیز خبرونه تاندې هیلي به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم ګډمبه موضوع ته افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته خبرداري ورکړې چې وخت ځای نه کیول افغانستان سره د سولې خبرو ته کینی. اشرف غنی ویلي دي چې په تیرو دونی مکلونو کې د هسې نتیجه نه دا ورکړې، خو اوس ښه فرصت برابر شوی دی او لدې څخه باید اسلام آباد ګټه واخلي. په دغه اړه د احمد شیبر راپور.
د افغانستان ولسمشر په نیویارک کې غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د پاکستان له دولت سره سوله پکار ده ترڅو ټول جنوبي آسیا خوندي شي. اشرف غنی دا خبره د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د آسیا د سولې او امنیت په نوم په یوې غونډې کې وکړه او وی ویل چې پاکستان ته دا یو ښه چانس دی چې برابر شوی دی. دا د پاکستان د مشرتابه لپاره یو بې ساری فرصت دی ترڅو له موږ سره د راپاتې میراث پر سر خبرې وکړي او پریکړه وکړي چې په خوانی کړنې باندې تکراروي او پر هغوی به برلاسه کی شو. د جنوبی آسیا امنیت ډیر مهم دی. ولسمشر غنی زیاته کړه چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د پاکستان له دولت سره د سولې خبرو ګټه نه ده کړې، خو اوس په کار ده چې دا خبرې وشي ځکه چې زمینه ورته ډیره ښه برابره شوې ده. افغان ولسمشر بیا وویل چې له پاکستانه پرته له نورو ګاونډیو سره یو تفاهم ته رسیدلی یو چې د منځنۍ آسیا، افغانستان او جنوبي آسیا اقتصاد څرنګه وده وکړي. د افغانستان ولسمشر بیا د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي وستایله. د نوې ستراتیژي له مخې په زرګونو نور امریکایي ځواکونه افغانستان ته روان شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس د آسیا د سولې او امنیت په نوم غونډې ته وویل چې تیر کال بهرنیو ځواکونو په جګړه کې برخه نه لرله، خو بیا هم طالبان بریالي نه شول، نو اوس خو یو مخته چانس نه لري چې په جګړې کې بریالي شي. ولسمشر غنی په ورته وخت کې د افغان ځواکونو هڅې وستایلې، خو دا خبره یې وکړه چې پولیس کمزوري دي. د افغانستان ملي اردو دا توان لري چې هر ولسوالي په څو ورځو کې بیرته ونیسي. زموږ ستونزه د دې سیمو د ساتلو ده. د دې سیمو ساتل د دې لپاره ګران دي چې زموږ په پولیسو کې سم اصلاحات نه دي راغلي او ظرفیت یې ښه نه دی، خو دا وضعیت د تغییر په حال کې دی. د افغانستان ولسمشر د آسیا د سولې او امنیت په نوم غونډې ته دا خبره هم وکړه چې افغانستان د آسیا سره دی. د آسیایي ګڼو هیوادونو لنډې لارې پر افغانستان تیرې شي، نو که چیرته دلته سوله ثبات نه وي، د آسیا اقتصاد چې په سلګونو میلیونه خورا بېوزله انسانان پکې ژوند کوي وده نه شي کولی.
د پاکستان او افغانستان اړیکې او سیمه کې د امنیت وزم په دغه چارو کې پاتې کیږي. په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه ډاکټر عبدالشکور وایي چې د افغان ولسمشر لخوا پاکستان ته د سولې د خبرو وړاندیز یو ښه ګام دی. نوموړی وایي په داسې حالاتو کې چې پر پاکستان نړیوال فشار ډیر دی، نو دا یو ښه موقع ده چې پاکستان د خپلو پالیسیو ته له سره کتنه وکړي او د مذاکراتو په میز باندې کیني. په دغه اړه باندې زموږ همکار اسرار الله مومند عبدالشکور سره خبرې کړې دي. دا خبرې اورو.
اشرف غنی چې کله په حکومت کې رالو پاکستان سره یو ښه شروعاتو کړی و. پاکستان سره اوس زما په خیال یو بیا مقابله سره راغلې ده چې پاکستان باندې یو بین الاقوامي بین الملی فشار هم دی چې دا کینی او خپل کور کې دنه هم سیزونه ټیک کړي، افغانستان طرف ته هم د مذاکراتو وړاندیز وکړي. خاص کر چې د بریکس په دې میټینګ کې د چین له طرف نه چې کوم قرارداد باندې دستخط شوی دی چې پاکستان ته ویلې شوی دی چې 70 هغه تنظیمونه دي چې هغه باندې زر تر زره عملیات وکړي، نو اوس پاکستان ته دا یو موقع په لاس ورغلی. اگر چې پاکستان په ښکاره سره دا وایي چې مونږ د امریکایي صدر چې امریکایي صدر چې کوم غږ کړی په پاکستان باندې چې تاسو مطلب کړی تر هغه سره خپلې لارې بیرې نه کړي، نو باید تاسو و ډېرو مشکلاتو سره مخ شئ. خو پاکستان کې دن آف دا ریکارډ دا خبرې کیږي چې پاکستان چې کوم خارجه پالیسي جوړول وره پالیسي میکرز یا سیکورټی اسټابلیشمنت کې کوم خلک دي، هغوی ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي. دا وخت چې سبق یې خاص کر د چین د دې بیان نه بعد، نو اوس د افغان ولسمشر د مذاکراتو د وړاندیز دا خبره ډیره خموغه پاکستان لپاره سورغلی ده.
نو په داسې حالاتو کې چې پاکستان هم دا خبره کوي چې افغانستان د خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمال نه پرېږدي، همدارس بیا افغانستان هم دغه غوښتنه کوي د پاکستان نه چې د پاکستان ځمکه د افغانستان خلاف استعمال څخه پرېنښودل شي، نو په داسې حالاتو کې تاسو څه ګورئ چې آیا دا ځل چې کومو د خبرو وړاندیز شوی د افغان ولسمشر لخوا ته دې به څه نتیجې مخترا شي کنه د تیر په څیر به وي؟
زما خو خپل نظر دا دی که پاکستان او افغانستان په هغه زړو خبرو کې نښدي، خاص کر پاکستان او دا وایي چې دا ځمکه ته زما طرف ستا خلاف نه سنم ته زما خلاف دا زړې خبرې. زما خپل خیال داری چې پاکستان د تیرو سو د هایر اسې چې دا کومه پالیسی شروع کړې و چې افغانستان طرف ته هم د پاکستان چې کوم سکیورټی اسټابلیشمنت دی نو یو سوچ یو دا لرو هغه باید د صحیح د جرړې نه ختمولو موقع په لاس ورغلی. زه دا وایم که نه هسې مذاکرات وي او بیا هماغه زړې خبرې وي، ما خیال لري که بیا د دې نه څه نتیجه خیز دغه روي.
د سیمه ییزو چارو پوه ډاکټر عبدالشکور چې زمونږ د همکار اسرار الله مومند سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو،
تاندې هله
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
پا په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3:00 بجو
هارون باچا هنري غړی
په 8 منټه د پاسه 3:00 بجو
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو 2 اویایمه عمومي غونډه د 9 په ورځ په نیویارک کې پیل شوې ده. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کوي. ټاکل شوی چې اشرف غنی به د پاکستان له وزیر اعظم سره لیده کاته هم کوي. په دغه اړه باندې نور معلومات د رابعه اکرم خان په راپور کې.
د چهارشنبې په ورځ سراولپنډۍ په جنرل هیډکوارټر کې د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا او اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې دواړو چارواکو دواړه خیس اړیکې د نورې ښې کولو په اقداماتو غور کړی دی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لاړخه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې په دې ملاقات کې د دواړو چارواکو ترمنځ په خپل منځي امورو او د سیمې په صورتحال خبرې شوې دي. بلخوا د ټولنیزو رسنیو په ویب سایټ د ټویټر د لارې خپل یو پیغام کې ډاکټر حضرت عمر زاخلوال ویلی چې د پاکستان پوځ مشر سره ملاقات کړی دی چې پکې په مختلفو مسلو یې خبرې شوې دي. دا هم ویلی چې په دې ملاقات کې د افغانستان او پاکستان هولس لپاره د سولې او ثبات په ګامونو هم بحث شو. دا ملاقات په داسې وخت کې شوې چې 13 ورځ افغانستان هولس مشر د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې خپل خطاب کې ویلی وو چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره پاکستان سره کار کول غواړي. د پاکستان پوځ مشر سره ملاقات نه وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې خطاب هم کړی وو. خپل خطاب کې ښاغلی زاخلوال افغانستان کې د سولې او چیلنجونو په اړه رڼا اچولې وه. تیره میاشت هم د پاکستان پوځ مشر د افغانستان سفیر سره ملاقات کړی وو او دواړه خیس اړیکې په معمول راوستوي خبرې کړې وې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې له تیرې سمودې راسې خرابې دي. دواړه هیوادونه پر یو بل د وسلوالو د پټنسینو او د دوی پر ضد د کاروایۍ نه کولو تورونه لګوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
په تیر ورځو کې د لاهور په ان ای او سلشل حلقه باندې زمینی انتخاباتو کې د خلاص مذهبي ګوندونو لخوا 11% ووټونو حاصلولو باندې په پاکستان کې اندېښنې سرګندونی شوې دي. په دې کې دوه کاندیدان د هغه مذهبي ګوندونو سره تړاو لري چې یو له حافظ سعید سره منسوب دی او بل هغه ګوندې چې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قدری د پانسه پر ضد باندې کمپاین چلولو. په دغه اړه باندې ملیحه میرزاده د پاکستان سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده او دغه راپور جوړ کړی دی.
د تیر اتوار په ورځ په لاهور کې د ان ای یو سلشل زمینی انتخاباتو کې دوه داسې امیدوارانو په دویم او دریم نمبر رای ګټلی چې ویل کېږي تعلق یې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره دی. د نتایجو تر مخه اظهر حسین رضوی په دریم نمبر راغلی چې د لبیک یا رسول الله په نوم مذهبي ګوند یې ملاتړ و، او په څلورم نمبر یعقوب شیخو چې په 2012 کې امریکا د ترهګرو په فهرست کې شامل کړو. هغه هم آزاد امیدوارو خو د ناقانونه ګرځول شوي جماعت الدعوه تنظیم مشر حافظ سعید د نوي ګوند ملي مسلم لیگ ملاتړ یې ترلاسه و. دا چې د خلاصي امیدوارانو ووټونه حاصلول او په عملي سیاست کې شاملېدو ته کارپوهان څرنګه ګوري. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ساد وایي په پاکستان کې د انتها پسند ګروپونو لخوا سخت دریځي او د تشدد سیاست پرېښودل او جمهوري سیاست خپلولو کې سمسه لا نویني، خو په داسې طریقو بایدونه شي لکه څنګه چې اوس په لاهور کې د زمینی انتخاباتو په وخت وکتل شو چې پکې یې په خلاصه د مدرسو جماعتونو او مذهبي مرکزونو استعمال وکړ.
چې کلم دا ګوندونه د مدني سیاست تر راځي او جمهوریت سیاست تر راځي، نو دا دینه یو کلمنت غشتل په کار دي چې هغه باندې ودی چې موږ د پاکستان آئین، د پاکستان قانون او د پاکستان چې نور کوم جمهوری قانون دی هغه ماته سمون کار کوو. او دې کې دا دي چې مدرسې او جماعتونه او مذهبي مرکزونه دي هغه استعمال باندې کې دا تر څو پورې چې دا نشوي او دغه پابندۍ په دې باندې نه لګېدلې، دا یو خطرناک صورتحال پاکستان کې جوړېږي.
د دفاعي چارو کارپور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود وای دا هر څه ځکه ممکن شو چې حکومت او اسټابلیشمنت دوی ته اجازت ورکړو چې انتخاباتو ته ودرېږي. نوموړی وای پکار نه وا چې داسې شوی وي بلکې سما کره کتنه پکار وا.
ایک طریقہ کار ہونا چاہیے, ایک تو ان کے اوپر ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. بالکل
یو طریقہ کار پکار دے, یو خوال دوی پختن باید وشی پکار وا چی پختن تری شوی وی چی آیا دوی پر اختیا سیاسی گندو ندی او پا اصل کے سم سیاست کول غواڑی کسنگا دا دوی مقصدون سدی س قسم مینڈیٹ لری دا ہر سد اندیخنی وڑ دی چی لپا مغور زول دا ہوا دا بقا لپارا خن دی
اور اس کی بقا کے لیے میرے خیال میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے.
کارپوهان وای که ریاستی ادارې ځینې کسان په سیاست ورګډول غواړي نو باید د دې لپاره یو جامع تګلارې جوړ کړي.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سویسر دا ورته څنګه ښکارې دوه.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومګه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافي راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خو دی
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د پیښور تکل سیمې اوسیدونکو د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه ناکافي بللی دي او دړکې ورکړه دا کدوې ته د روغتیا سانتیاوې نه ورکول کیږي نو دی به په احتجاج لاس پورې کوي. د تکل خو شاسي مو سیاسي مشرانو په سیمه کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د حکومت سره د خبرو اترو لپاره یو جرګم جوړ کړی ده. زلان یوسفزی نور معلومات راکړي.
د جمعیت علماء اسلام د پیښور امیر او پخوانی صوبایي وزیر امان الله حقانی چې د ډینګي په اړه د جوړې شوې جرګې مشر هم دی مشال رډیو ته وویل چې حکومت په پیښور کې د ماشی ضد سپرې کړې ده خو د سپرې معیار ښه نه دی ځکه چې ماشی یې نه دی ختم کړي. نوموړی وایي چې د دوی لومړی غوښتنه دا ده چې د ډینګي ماشی د ختمون لپاره دی حکومت سنجیده کار وکړي.
په کار داري چې د هر هسپتال سره یو سپیشل ډینګي یونټ هغه ډیکلیئر کړي حکومت او چې آی کې کله مریض راځي هغه صرف د غټ هسپتالونو کې نه وړو هسپتالونو کې په کلو کې چې کوم دي چې هلته یو یونټ خامخاوي بل لا چې د ډینګي چې کوم اموات داغنه شوې دي نو موږ دا مطالبه وکړو چې فی مړی چې کوم دی هغه لس لکه روپۍ معاوضه د هغې ته ملو شي او چې کوم مریضان دي نو هغې ته 500,000 روپۍ معاوضه د هغې ملو شي ځکه چې دا ټول اکثر غریب عوام دي. د صفایي انتظام ډیر زیات ناقص دی او بیا خصوصا سکولونو او کالجونو ته د هم د سپرې دا دی وسیع کړی شي.
وزیر اعلی پرویز خټک 13 میاشت د تاکال سیمې دوره کړې وه او له ډینګي د مړو شوو کسانو لپاره یې سړي سر د 500,000 روپو امداد ورکولو اعلان کړی و. حکومت څو څو وارې ویلي دي چې د صحت له نړیوالې ادارې تصدیق شوی سپرے استعمالوي. د صحت ادارې د ډینګي ناروغۍ د معلوماتو راغونډولو او په انتظاماتو باندې د نظر ساتلو لپاره ډینګي ریسپانس یونټ هم جوړ کړی دی او د پیښور غټو هسپتالونو ته د ډینګي ناروغۍ د ځانګړي وارډونو جوړولو هدایت جاری کړی دي. د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي سینیئر نائب صدر ارباب خضر حیات وایي چې په هسپتالونو کې اسانتیاوې ناکافي دي او دوی اکثره ناروغان شخصي هسپتالونو ته وړي.
د 2015 کې راغلی او هغه ټیم چې کوم دی نو سزوم په کلی کې 5-6 کسان هغه نه وفات شي وي هغه تم تر اوسه پورې ریلیف نه ملو شوی نو اوس چې کوم دی دا ډیزل ډیر هغه نه زیات شو بل کال به دا د به ډبل وي نن خو صرف تاکال او د ملحه کا علاقې غیر سره متاثر دي بل کال به دا اوس نه دی دا انتظام ونو شو نو بل کال به تاسو ګورې چې دینه په ټول په خبر او الله دې نه کې ټول صبح به دینه متاثر کیږي نو لہذا دا چې حکومت دې کې سنجیده مذاکره وکي او د دې د تدارک د پاره د فول فل فورس انتظامات وکي.
د صحت د ادارې د شمیرې تر مخه ټول صبح کې لډینګي تر اوسه 28 کسان مړ شوی او له 500,000 زیات ناروغ شوی دي چې زیاتره د پیښور له تاکال سیمې دي. خو له تاکال د جرګې مشران وایي چې د مړو کسانو شمیر له دې زیات دی ځکه چې په کورونو او په شخصي هسپتالونو کې لډینګي ناروغۍ مړ شوي کسان حکومت په حساب کې نه دی اچولي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان د کورونو چارو فقی وزیر حسن اقبال ویلی دی د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو عملی کېدلو وروسته بعد د سیمې ولس ته ټول حقونه ورکړل شي. نوموړي دا خبرې پرون په شوقدر کې د فرنټیر کانسټبلري په یو غونډه کې کړې دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په راپور کې و.
وفاقی وزیر داخله احسان اقبال ویلی چې د قبایلی سیمو لپاره اصلاحات راتلو وروسته به قبایلی ولسته هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د پاکستان په نورو برخو کې ولسته ورکړل شوی. نوموړی دا خبرې نن په شوقدر فرنټیر کانسټیبلری قلعه کې د 926 ریکروټانو د تربیت مکمل کېدو نه پس غونډې او د دوی نه د څوګن پورته کولو وروسته د میډیا سره په خبرو کې کړې دي.
کمیټمنټ ہے چونکہ فاٹا کے عوام نے سب سے زیادہ
دوی چې د فاٹا ولس له ټولو زیاته قربانی ورکړي دا چې د ترهګرو په نخو او دا اوس په هغوی فرض دي چې نه یوازې دوی ته سیاسي حقونه ورکړي شي بلکې دوی به د فاٹا اقتصادي بحالی لپاره هم وسیلی ورکوي. دوی چې دې باور دي چې د فاٹا اصلاحاتو په نتیجه کې به د فاٹا ولس ته ټول هغه سہولتونه حاصل شي کوم چې په کراچی، لاهور، کوټه او پیښور کې هر پاکستانی ته حاصل دي.
کوئٹہ پشاور میں رہنے والے کسی پاکستانی کو حاصل ہے.
دے سوال چی دے چن تگلاری ہم دے پاکستان پا اڑا دے بدلی دو والا خکاری. نو وفاقی وزیر داخلی پا زواب کی ول چی دے چن او پاکستان تعلقات دے تیرو او یو کالون رہا سے دیر خرا روان دے او ہیت سوک دغا تعلقات نشی خرابا والے.
لہذا چین کی دوستی پر ہمیں فخر ہے کہ جس نے پاکستان کا اس وقت ہاتھ پکڑا
او دی وای چې د چین په دوستانه مونږ ویاړو ځکه چې چین پاکستان له هغه وخت لاس ور کړې چې څوک پاکستان کې د کاروبار کولو لپاره تیار نه وو. چین نړۍ ته وویل چې هغه پاکستان باندې اعتماد کوي او پاکستان کې شپږ سلویق ارب ډالر سرمایه کاری کولو لپاره تیار دي. نو دغه فیصله د پاکستان سره بدل کړه.
اس ایک فیصله نے دنیا کے سامنے پاکستان کا امیج تبدیل کر دیا.
نوموړی وویل چې هغه به د فرنټیر کانسټیبلری د نور خکولو لپاره د دوی ټول ضرورتونه پوره کوي.
جدید اسلحه او جدید یونیفارم کی فرامی
دی وای د دوی لپاره د نوې رقم وصلو او نوې رقم یونیفارم ورکولو لپاره هغه کار کوي او همدا شان د سیول آرمډ فورس یا عوامي وسلبند ځواکونو ته د بولټ پروف ګارد ورکولو ګامونه هم هغه اغستلی دي. بولټ
پروف وېکلز فرام کرنے کے لیے بھی ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں.
رابل لشوی غونډې ته د فرنټیر کانسټیبلری کمانډنټ لیاقت علی خان وویل چې تر دې دمه د اف سی 300 او شپږ اویا مشرانو او سپایانو د ترګریز جنگ کې د ژوند قربانی ورکړي ولې د 500 زیات زخمیان شوي هم دي. په غونډه کې د نوي سپایانو نه څوګن واخستل شو او په دغه تربیت کې د ښه کارګردګۍ په بنیاد ځینو ځوانانو ته شیلډونه هم ورکړی شو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخ پرونا هارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازی گر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
دونکو مشال ریډیو ته غوږی تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. درنګ شی بیل په پښتونخوا کې د ماسپخین نیونی مبه جګ دونکو ته د بریوال کاکړنا به مهم خبرونه اورو. د خبرونو رسترو ته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کړئ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای له پاکستان سره په تیرو دونی مکلونو کې د سولې خبرو غټنه د کړې. ولسمشر اشرف غنی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ نه وخته په نیویارک کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي یو ځل بیا ویلي چې له پاکستان سره دا یو بې ساري موقع ده چې له افغانستان سره خبرې اترې وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د پاکستانی پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لید کاته کړی دی. د پاکستانی پوز د اما اړیکو څنګه په خپل خبر کړی خبر پانه لیکلی دی چې د لید کاته د چهارشنبه پورس تر سره سوي دی. خبر پانه لیکي چې په ملاقات کې د امنیت په ګډون پر یو شمیر دوړخیزه چارو خبري وسوي. په کابل کې د ملګری ملتونو دفتر یوناما ژمنه کړې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو په مالی او تخنیکي برخو کې به ورسره مرسته وکړي. دا خبره د یوناما سیاسي مرستیالې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا رابلل شوې غونډې ته کړې ده. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا له نن څخه د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار پیل شوی دی. په دې نړیوال سیمینار کې به په امریکا کې د 11 سپتمبر له ترهګریزو بریدونو وروسته د پښتو ژبې، ادب او کلتور پر فکری او تخلیقي یون بحثونه کیږي. د کوټې پښتو اکیډمۍ 2 کاله وړاندې هم پر دې نیټو داسې نړیوال سیمینار کړی و. په مکسیکو کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر لږ تر لږه 230 ته رسیدلی دی. د مکسیکو د ولس ساتنې ادارې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په مړو کې د زیاتوالي پخلی وکړ. په دې کسانو کې زیاتره په پلازمېنه مکسیکو ښار او د ښار په جنوب او ختیځ کې وژل شوي دي. په مکسیکو کې د سپتمبر پر 19 زلزله راغلې وه چې زور یې 1.1 ثبت شوی و.
مهم خبرونه مو اورېدو. سرود اسلام آباد ته چتر چې رفت انجم ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې سینټ کمیټه غونډه کې حکومت د بیلابیلو ګوندونو تحفظاتو پس فاټا رواج بل 2019 واپس اخیستو فیصله کړې. دا خبر هم را مخته شوی چې د فاټا ټول معاملات چلولو لپاره به د فاټا سینیټرانو او د قومي اسمبلی غړو په شمول ایڈوایزری کونسل جوړولی شي. ادارې وایي چې د غونډې په موقع د سفران وزیر قادر بلوچ ویلي چې په فاټا کې د ملک قوانین به مرحله وار نافذ کولی شي او فاټا به د 15 کالونو وړاندې په خیبر پښتونخوا کې ورګډوي. ادارې زیاتوي چې قبایلي ولس ته آئینی قانوني حکومت ورکول، اف سی آر قانون ختمول او فاټا په کامی بهر کې راوستلو لپاره مثبت ګامونه روان دي. خو په فاټا اصلاحاتو او په نورو نقطو رامخته کېدونکو اعتراضونو لرې کول هم ضروری ده چې دا شاندا معامله په خوشحالۍ ترسره شي او داسې مشترکه لاره راوستل پکار دي چې د فاټا د ولس په حق کې او بهتره کې وي. اداري په وینا په قبایلي علاقو کې قبایل د خپل بنیادي انساني حقوقو نه محروم دي. هم دا شان امن او امان او د سیمې بنیادي ډانچه خراب دي. تعلیم او د روزګار نشتوالی د ولس ژوند ګران کړي. نو فاټا په خیبر پښتونخوا کې ګډول وړاندې دا ټول مسایل حل کول پکار دي. اداري اخر کې وایي چې بغیر د شکه فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو او د ملک نور برخو په شان داسې مدائن او قانون تر لاندې راوستل یو مثبت ګام به وي، ځکه چې په قبایلي سیمه کې انتظامی، قانوني او آئینی اصلاحات کول لازمی دي چې د فاټا ولس محرومیان لرې کړی شي او د دې د حقونو تحفظ یقیني کړی شي. جنګ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې کالجونو او یونیورسټو کې چې څنګه ځوان کل د نشه یي توکو په استعمال کې ککړ دي، نو دا د میندو پلارانو، تعلیمي ادارانو ذمہ وارو، قانون نافذ کوونکو ادارو او په خصوصي توګه حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. اداري وایي چې نشه یي توکي خرڅوونکي کالجونو او یونیورسټو کې د زده کوونکو په شکل کې داخله کوي او د دې مشورې ځینې سیاسي مشران او پولیس افسران کوي. اداري زیاتوي چې په ټولنیزو رسنو په خصوصي توګه د فیسبوک د لارې نشه یي توکي لکه چرس، کوکین، هیروئن او نور داسې خطرناک نشه یي توکي خرڅوونکي 3 ملزمان په کراچۍ کې نیول شوي دي. اداري په وینا چې د کراچۍ نه پس د ملک نورو کالجونو او یونیورسټو کې د نشه یي توکو په استعمال د نهي پورس په اسلام آباد کې د نشه یي توکو مخنیوي فورس مشر غونډه رابلل او د ملزمانو خلاف کاروایی کول یو ښه ګام دی. اداري اخره کې وایي چې د نشه یي توکو تیارېدل، خرڅېدل او استعمال مخنیوي لپاره ضروری ده چې په مروجه قانون کې ضروری ترمیم وکړی شي او دا موثره جوړ کړی شي او د منشیاتو یا نشه یي توکو مخنیوي فورس په شمول ټولې متعلقه ادارې فعال کول پکار دي چې د دې قسم کارونو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پیل کی افغان ولسمشر اشرف غنی په پاکستان غږ کړی چې د سیمې او افغانستان د امنیت لپاره دوی سره همکاري وکړي. بل خو رایټرز خبري ایجنس لیکلی دی د میانمار نه کړه شوی ګڼ شمیر هندوان غواړي چې په هند کې پناه واخلي، خو تر اوسه هندي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د دواړو لیکونو مهم ټکی فرخنده اسد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د ورسره په ریاستي کچه کار وکړي. نوموړي تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلۍ په غونډه کې وویل د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې افغان پالیسي و سوالو طالبانو ته هم دا پیغام ورکوي چې دوی په دغه هیواد کې جنگ نشي ګټلی او باید د خبرو میز ته راشي. ای پی لیکي ولسمشر غنی د پاکستان په اړه وویل دوی له پاکستان سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمه ییزې همکارۍ په برخو کې کار ته تیار دي. ولسمشر غنی ول افغان ولس له کلونو راهیسې داسې یوې ستراتیژۍ ته سترګې په لار وو او هیله لري چې د هیواد امنیتي مسلې به هوارې شي. د نوې افغان پالیسۍ تر مخه امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د نورو عسکرو په لیږلو رضا شوی او دا شانې دغه پالیسۍ د اعلان پر وخت هم ویل کچېرې پاکستان د وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس وانخلي نو امریکا به یې په اړه سخته رویه ولري. امریکا له تېرې اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګوي چې دغه هیواد د وسلوالو ډلو سره ملاتړ کوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا رویټرز لیکي د میانمار د پوس او د روهنجیا وسلوالو ترمنځ نښتې په سلګونو هندوان چې د خپلو سیمو په پرېښودو مجبوره شوي دي او په بنګلادیش کې پناه اخیستې د هند د وزیر اعظم نریندر مودي نه خواست کړی چې په خپل هیواد کې ځای کړي. دغه هندو کډوال وایي دوی نه غواړي چې بیرته میانمار ته لاړ شي. هغوی وایي د تشدد او جګړو له وجې خپل کلي پرېښودې دي خو په بنګلادیش کې هم پاتې کېدو ته خوښ نه دي. رویټرز لیکي د هند حکومت په دې مسله څه نه دی ویلي. بلخوا د وړ هندو کونسل یو غړي اچینتیا بسواس رویټرز ته ویلي هند د هغو ټولو هندوانو کور دی چې د میانمار نه د جګړو له وجې د خپلو سیمو په پرېښودو مجبوره شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا پر ولسمشر ډونلډ ټرمپ سخت انتقاد کړی دی. حسن روحانی د امریکا د ولسمشر د سه شنبه د ورځې خبرې بی ارزښته او له کینې ډکې بللې دي. ډونلډ ټرمپ د ایران او د امریکا په ګډون د نړۍ د 500 پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټمی تړون سخت نیوکه کړې وه. احمد شیبر په خپل راپور کې نور تفصیل راکړي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې وویل هیواد یو سوله ییزه ټولنه ده چې د اعتدال لارې خپل کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلی وو ایران یو قاتل رژیم لري چې په منځني ختیځ کې د سولې هڅه له خنډ سره مخامخ وي. خو حسن روحانی وویل ایران هیڅ ځای مداخله نه کوي.
مشی اعتدال مشی صلح است.
د اعتدال لار د سولې لار ده. دا عدالانه او جامع سولې داسې نه چې یو ملت ته سوله او بل ته جګړه وي. اعتدال ازادي ده او د خلکو واکمني ده خو په بشپړ او پراخ ډول داسې نه چې په یو هیواد کې په ظاهر کې آزادۍ ملاتړ وشي او په بل هیواد کې د دیکتاتوري حمایت وشي. د ایران ولسمشر اټومي تړون د نړیوالې ټولنې په وړاندې د ایران د صداقت بیلګه وباله. دا تړون په 2015 کال کې د ایران او د ملګرو ملتونو د 500 دایمي غړو او جرمني ترمنځ وشو. په دې تړون کې شمنه شوې ده چې ایران به خپل اټومي هڅې را لشکري او په بدل کې به نړیواله ټولنه پر ایران لګیدلې بندیزونه کم کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې د سې شنبه په ورځ دا تړون وغنده او خبرداري ورکړ چې شایي حوالی ترې ووزي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د ټرمپ د خبرو پاړه وویل چې هدف په دې برخه کې بیا خبرې دي. ولسمشر په حقیقت کې غواړي چې دا تړون بیا وشي. هغه ویلی دی چې دا غواړي چې بیا خبرې وشي. موږ ملاتړ ته ضرورت لرو. زما په فکر زموږ د متحدانو، اروپایي متحدانو او نورو ترڅو دې قضیه ته بیا کتنه وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اټومي تړون د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تماس د وی بیلګې په توګه یاد کړ. د روحانی تر خبرو څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ خبریالانو ته وویل چې هیواد د ایران له اټومي تړون سره د احتمالي پاتې دو یا وتلو په برخه کې یوې نتیجې ته رسیدلی دی. خو ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
نن په ټول نړۍ کې د امن نړیواله ورځ منځل کیږي. په دغه موضوع باندې زموږ همکار اسرار علم مومند د قید اعظم پوهنتون د استاد او کارپو پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه سره د پښتنو په سیمه کې د امن په موضوع غږېدل دي. راځي چې دا خبره وکړو.
دا چې د شلمې پیړۍ په شروع کې نو بره خوا چې د امان الله خان د علم رڼا خورو غوښتو، اصلاحات راوستو، دغه د لسکالن دور چې دی نیمه سوه نیمه سوال تر نیمه سوه نه ویشتم پورې په دې کې زه تاسو سره اندغه څو خبرې وی چې کله باچا خان هغه تلاو په بمبئی کې ورسره ملاو، کله چې امان الله خان د سلک کې یو چې د وطن نه وسر خپاو ولاو ټول عمر ایټالیا ته، هغه وخت یې چې کوم خبرې کړې دي نو پاغې چې هغه څرګنده کړې ده چې په سړي ویشتو کې اتل ګنټې ما کار کړی دی. هغه دا ښکاره کړې ده صرف او صرف دیر پارا چې دا بے سواد او نفس کوم دی پښتانه دوی چې په دنیا کې په خن نوم باندې او پیژندل شي او د نورو قانونو سره سیالي برابر وي په علم کې او په ترقۍ کې، خو پوه نه شو او د جاهل ملا دلاسا دوی زه په مخه کوم نو برا هغه لګیا او د هغې د پسته د هغې د انسپایریشن ډېر زیات باچا خان اخیستی دی. او باچا خان د 1927 نه تاسو وګورئ کله چې اپریل 1927 کې انجمن اصلاح او وفاق نه جوړه شوه، نو هغې کې بمبئی خبره دا ده چې د امن او د سوکالۍ لپاره خپل رول پښتون چې دی دی یووالی راولي دی چې دغه وکړي. او بیا کله د 1927 د پسته چې دا خبره نور هم راټینګه کړه، خدای خدمتګارۍ تحریک جوړ شو، هغه کې ریاض تشدد سره سره د امن خبره کړه. تاسو وګورئ چې د نړۍ په هغه 150 کسانو کې باچا خان د کدن مر سرګند دی.
کاریشا صاحب تاسو نور یادونه وکړئ چې دغه پښتانه ځمکه باندې د دوه مشرانو علاوه مخکې یا روس چا کار کړی دی د امن لپاره؟
هندوستان په تاریخ کې به تاسو د شیرشاه سوري مثال والم، یا هغه 5 کاله حکومت تیر کړی دی او هغه وخت کې ټول د ټوپک دور خو هغه چې کوم اصلاحات تیر کړی دي، هغه چې کوم هغه خپل 5 کاله تیر کړی دي، نو هغه ته تاسو د هغې مقابله تاسو د نورو باچایانو د وختونو سره وکړئ نو د ځمکې د اسمان فرق درته معلومېږي. حضرت بهلول لودی د هغې نه مخکې تیر شوی دی. صحیح هغه د پښتنو بل مشال په شان کې د پښتنو په تاریخ کې څرګند دی او یو صحیح پښتون مشر په هیڅ حکومت هم کړی دی، خو لکه وګوره دغه هغه 8 کاله تیر شوي دي. خبره داسې ده چې لکه څنګه چې وایي چې بعض بچي تاسو په ښکار چل نه شي، هغه خپله زده کړې داسې پښتنو کې خو امن په خطه کې اشغال شوی دی، خو د بل مرغه د مذهب په نوم باندې اکسپلایټیشن دومره زیات وخت وخت شوی دی چې هغه ښې خبرې وروسته بلي دي، خو هغه بده څېره هغه خامخ دی
آخری پوښتنه ستاسو نه دا چې ستاسو دا خبرې زمونږ اوریدونکي اوریدو ته سوای چې دا کوم د پښتنو مشران تاسو یاد کړل له دغه مشرانو د تعلیماتو نه دغه مشرانو د مبارزې نه پښتانه څه ګټه پورته کولی شي؟
دا سیده چې د امن په میوه باندې اله خلک سودمن کېدای شي چې په پښتنو کې تعلیم راشي او سره پوهه راشي.
د نیمې نړۍ غږ
هم زمانه کاله وا وسته هم زمانه سامان و هم را نه زما کټ دې دې څو د اتاو میا
ساتي په ماته شو نو ما او چې زما فرند مند چې کومې دې کا نه پکار د چې دا رڼا ته راو دا پښپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تسلیه د لپاره چې د پرمختګ لپاره ضروري هغه ګل خزان تر شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلی شي.
نن سي دوبري چې د افغانستان د تاریخ او کلتور د خوندي کولو په برخه کې ډیر زیات کار کړی دی. د سپتمبر په 10 نیټه په کابل کې وفات شو. دا غي د ژوند او کار په اړه د نن پتان د هلي خبرونه کې تاسو لا معلومات درکو. د خبرونه فرخنده اسد وړاندې کی.
پوتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې د نانسي دوپری پر هڅو د هغې په کارونو او په افغانستان کې د هغې په ژوند خبرې کوو.
هغه د 500 څخه تر 500 کالو په شاوخوا کې په پرلپسې توګه په افغانستان کې پاتې شول.
او د هندي فلمي نړۍ د ستوري دیپیکا پډوکون د ژوند او هنر په اړه تفصیل درکو.
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق.
نانسی هچ دوپری چې د افغانستان د تاریخ او کلتور د خوندي کولو په برخه کې زیات کار کړی دی، د سپتمبر په 10مه نیټه د کابل په امیری روغتون کې مړه شوه. میرمن دوپری په 1928 کال کې کابل ته لاړه او هلته یې د خپل خاوند سره 15 کاله تیر کړ چې دواړه بیا د شوروي اتحاد د یرغل وروسته پېښور ته کډه شول. د هغې خاوند لوی دوپری هم یو تاریخدان او لرغونپوه و. په یوه مرکه کې هغه وایي دی چې کلا د بامیانو په اړه کتاب لیکو نو چې د چانه به هم پښتنه کوله هغه به ورته ویل چې د لوی دوپری نه پښتنه وکړه. دا وایي دا بیا لاړه او له هغه سره یې ولیدل او همدا شان یې له هغه سره مینه پیدا شوه او وادي وکړه. په یوه مرکه کې هغه وایي
زه لوی دوپری ته واده شوی یم. هغه هم یو لرغون پوه و او ځکه زما هم د تاریخي او لرغوني آثارو سره مینه پیدا شوه. زما درې بچی دي، سه امریکا او سه کینیډا کې اوسیږي. زما هغه پخوانی کابل یادیږي، ډیر ښایسته وخت و. کله چې په لارو سړکونو ایس امنیتی پوستې او بیرکونه نه وو، امن و او هر څوک ډیر خوشحاله و.
د نیټو هیوادونو په یوه غونډه کې هغه په جګړه کې د تاریخي آثارو د خوندیتوب په اړه وایي دا ډیره ضروری ده چې د افغانستان تاریخ او کلتور خوندي کړل شي. نانسی دوپری په دغه وخت وویل کابل یو ډیر ښایسته او تاریخي ښار دی او باید خوندي کړل شي او زیاته کړه دا ډیره خپه کیږي چې کله اوویني تعلیم یافته ځوانان له افغانستانه بهر ځي.
هر ورځ په زرګونه خلک د ویزو دفترونو ته ولاړ وي چې خپل پاسپورټونه واخلي او له افغانستانه ووځي. افغانستان بیا دغه ځوانان او تعلیمي یافته خلکو ته ضرورت لري، خو دوی دغلته نه پاتې کیږي. د دوی د تک سره به د افغانستان راتلونکی تت شي، اقتصاد به خراب شي، امنیت به هم خراب شي، خو بیا هم دغه ځوانان نه پاتې کیږي. یو هیواد الله پر مخ تللی شي چې کله خپل راتلونکی او دا شان خپل تاریخ خوندي وساتي، خو تاریخ بیا کله په سکولونو کې ښودل کیږي. د کډوالو په سکولونو کې د افغانستان تاریخ له سره نه ښودل کیږي او په افغانستان کې هم په سکولونو کې داسې څه خاص نشته. دوی تاریخ کې هیڅ خوښي نه لري.
They have no interest in history.
نانسی دوپری د خپل عمر د نیمای نه زیات وخت په افغانستان کې تیر کړ. د افغانستان ډیرو ولسوالیو او کلو ته سفرونه وکړ، له خلکو سره خبرې وکړې او تاریخي او لرغونی آثار یې خوندي کړل. هغه د افغانستان په کلتور او تاریخ 15 کتابونه لیکلي دي. دغه کتابونه بیا پښتو او نورو ژبو ته هم ترجمه کړل شوی دي. میرمن دوپری په اویایم لسیزه کې هغه مهال د پام وړ کار وکړ چې په کابل ښار کې ډېرې جنگ جګړې پیل شوې او ډېر تاریخي او لرغونی آثار لوټ شول، مګر یوه برخه د همدې بیرمنی او یوشم نورو فرهنګیانو د هڅو په نتیجه کې خوندي کړل شول. د هغې د هڅو په اړه د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر پوهاند رسول باوري مشال ریډیو ته وایي
نانسی دوپری د افغانستان په اړه د هغه څېړونکو د شمېر څخه ده چې استثناءات یې زیات دي. لومړی استثناء دا دی چې هغه د 500 څخه تر 500 کالو په شاوخوا کې په پرلپسې توګه په افغانستان کې پاتې شول او په افغانستان کې یې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکز په شمول حتی ولسوالیو په اړه باندې څېړنې او تحقیقات وکړل او دا تحقیقات او څېړنې په خپلو هغه آثارو کې چې ولیکل په هغو کې ثبت او خوندي کړي دي.
نانسی دوپری د افغانستان په کلتور، حالاتو او تاریخ کتابونه هم لیکلي دي. د دغو کتابونو تفصیل رسول باوري راکوي.
د لومړي ځل د پاره په افغانستان کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه کتاب د نانسی دوپری د خوښ خپور شو او هغه ملي او نړیواله سطحه باندې خلکو ته وروپېژندل. دوهم د افغانستان تاریخي گاید تاریخي لارښود کتاب چې دا د افغانستان د ټول ولایتونو په اړه باندې یو ستور دی چې خپل کړی او د خپل ګرځېدلې ټول ولایتونو ته او د هر ولایت څخه مناسب عکسونه او منظرې جمع کړي دي او په کتاب کې خوندي شوي دي. درېم کتاب چې هغه ډېر مهم دی هغه د افغانستان تاریخي ابدات چې دا څور خپل په دغه ژبه پیدل د افغانستان د تاریخي ابدات په اړه باندې زیات معلومات جمع کړي دي. خو دغه ورسته کتاب چې مختصر دی خپور کړی وي هغه څه دا ټول عمومي معلومات څخه به یو مختصر غوړچان جوړ کړی وو چې هغه بیا ډېر لنډ معلومات تاریخي ابدات په اړه باندې وو چې دا هم د افغانستان د تقریبا ټول ولایتونو استثنا که څو ولایتونه پاتې نو د ټول ولایتونو په اړه باندې چې څه ابدات یې هغه معرفي کړي دي او دا تر ټولو مهم اثر دی.
کله چې په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ کې اتحادی عسکرو د طالبانو رژیم له منځه یوړو نو هغه په کابل کې په خپل کور کې د یو شمیر کتابونو په خوندي کولو بوخت و. وروسته هغه دغه کتابونه کابل پوهنتون ته ورکړل. نوموړی په خپل 15 کتابونه هم لیکلي دي. داسې هم ویل کیږي چې د افغانستان د کورنیو جګړو په وخت میرمندو پری د وسلوارو ډلو د مشرانو او جنگ سالارو سره هم په رابطه کې وو او د هغوی نه یې دا غوښتنه وه چې روانه جګړه کې د افغانستان میوزیم او تاریخي آثارو ته سزیان ونه رسوي. رسول باوري په اړه وایي
د خبره همداسې و چې همداسې چې په خوا د امن په وخت کې د افغانستان د آثارو د ساتنې او پالنې او د هغو د مارش کولو لپاره هڅې کولې. د جګړو په کلونو کې هم د خپلو هڅو ته دوام ورکړي. پرله پسې یوه بېلګه تاسو ته یادوم چې د جګړو په ترڅ کې د کورنۍ جګړو یا د خپلمنځي جګړو په ترڅ کې اوازه خپره شوه چې د افغانستان د کلاتفي اثار چې تر یوې نږدې په نه اویا کال 1999 کال کې د شپړونو په ترڅ کې ترلاسه کړي وو چې شمېر یې تر یوې زره زیات طلایي اثارو ته رسېدي. اوازه شول چې دا اثار د دوو جنګي الوتکو په بدل کې اوکراین ته ورکول کېږي. همدا دلیل و چې دا رالل او د ټول خطرات په منلو سره دلته زیات شمیر په فرهنګیانو ته دا ذهنیت ورکړي او د دوی سره خبرې وکړي. دلته په هغه مهال کې یو کمیسیون د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې کمیسیون د رال دغه کمیسیون د خلکو سره خبرې وکړي چې دا معامله ونه شي. دا د 1993 کلونو خبره ده چې کوم دا دغه مهال چې په افغانستان کې کابل ښار کې تنظیمي جګړې روانې وي. خو د دغه شوازو راپورت کې دوه سره سم هغه رالن او دلته د فرنګیانو سره یو ځای خبرې وکړې او بل اخر د معاملې مخه ونیول شو. البته موږ هغه مهال د هغه وخت دفاع وزیر خدای بخښي مسعود سره د همدې مسلې په اړه باندې دا کمیشن د دې نانسی په شمول تماس نیوي او ورسره کښېنستل چې هغه اطمینان راکړي. ویل چې دا اثر به خوندي وي لکه په خوا چې وو همداسې ورسره به خوندي پاتې شوي دي او دا د هغه فشارونو نتیجه وه چې د دې په وسیله په ملي او نړیواله سطح باندې مطرح شو.
رسول باوری دا هم وایي د طالبانو د واک نسکورېدو وروسته هغه دا کوشش وکړ چې څنګه د افغانستان د کلتوري او لرغونی آثارو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي او د دغې لپاره د نړۍ له یو شمېر ادارو او خلکو نه د مرستو غوښتنه هم وکړه.
دقیقا من چې هغه فرهنګ پاله و چې هغه نه یوازې دا چې خپل د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره اقدامات کول بلکې هغه فعالیتونه هم ارګنایز کول تنظیمولی چې هغه به د نورو موسسو د خوا څخه د افغانستان په دننه کې ترسره کېدل. دا ډېره ښه هم آهنګ کوونکې وه د هغو مرستندویو هېوادونو او مرستندویو موسسو چې فرهنګي چارې یې پرمخ بیولې د افغانستان لپاره.
میرمن دوپری په کابل پوهنتون کې د معلوماتو یو مرکز هم جوړ کړی و. ورسره د افغانستان په سلور دیرشو ولایتونو کې 250 کتابخانه هم جوړ کړی و. هغه د کابل پوهنتون په افغانستان مرکز کې 1,50,000 مختلف کتابونه په آنلاین او غیر آنلاین ډول ځای پر ځای خوندي کړی دي. هغه د طالبانو د واک پر وخت هم په کابل کې خپل دفتر لرلو او کله کله به کار لا ورتله. خو د پخوانی ولسمشر حامد زی په وخت کې کابل ته راغله، هلته پاتې شو او هم هلته یې د نړۍ نه سترګې پټې کړې.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته.
Hey, Minama, میری ڈکشنری میں امپوسیبل کا شبد ہی نہیں.
اچھا کہاں سے خریدی ایسی بکواس ڈکشنری؟
داد ہندی فلمونو تکڑا ہنرمند دیپیکا پڈوکون دا ہگی پو 2008 کال کے پ فلمی نڑے کے قدم کے خود پو 2009 کال کے ہگی پ اوم شانتی اوم فلم کے دے شاہ رخ خان سرکار وک او زیات کامیاب شوا. لدغ ورستو ہگی پ کنگ فو چاندنی چوک ٹو چائنا او نور داس فلمونو کے کار وک. پو 2012 کے ہگی پ فلم کاکٹیل کے دے سیف علی خان سرکار وک او دا فلم ہم کامیاب او گرزید. دین اوغستو دیپیکا زیات کامیاب فلمونه ورک هغه د شاهرخ خان سره په اوم شانتی اوم او شنا ایکسپریس کې کار کړی دی چې دغه دوه فلمونه کامیاب شوه دي. د دیپیکا په نورو کامیاب فلمونو کې یې جوانی ہے دیوانی، هیپی نیو ایئر او رام لیلا شامل دي. په 2015 کال کې هغه په پیکو، باجی راو مستانی او تماشا کې کار وکړ. په پیکو او باجی راو مستانی فلمونو کې د ښه کار له وجې هغه جایزې هم ترلاسه کړې. باجی راو مستانی د هغه یو کامیاب فلم وګرځید. په دې فلم کې هغه سره رنویر سنگ کار کړی دی چې دوانه ډیر ښه ملګری هم دی.
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق، بھرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق، جو محبوب کو دیکھے تو خدا کو بھول جائے وہ عشق.
فلمونو کې د راتو وړاندې هغه ماډلنګ هم کړې او یو کامیاب ماډل ګڼل کیږي. دیپیکا د ډنمارک په کوپنهاګن ښار کې په 1988 کال کې زیږیدلې وه. د هغه پلار پرکاش پاډوکون د بیډمنټن یو نړیوال لوبغاړی پاتې شوی دی. د دیپیکا یو خور ده، هغه زیاتره وخت په بنګلور کې تیر کړی دی. دیپیکا خپل هم د بیډمنټن یو ښه لوبغاړی ده، خو بیا یې ماډلنګ شروع کړو. دیپیکا پاډوکون په 2015 کال کې این ڈی ٹی وی ته په یو مرکه کې وایي دا په تیر وخت کې د سخت ډپریشن یا ذهني ناروغۍ نه تیر شوه. هر وخت په زړه خپه وو او نه به پوهېده چې څه وکړي. هغه وایي دا هغه وخت وو چې کله به د ځان سره خبرې کولې نو هیڅ ځواب به ورته زړه او ذهن نه ورکاوه.
I always had my mind to help me recover. What do I do in a case like this where my mind itself is, now my mind is not talking to me, so now where do I go? Now what do I do?
دیپیکا وایي دا خبرې ځکه هم کوي چې خلکو کې پوهه پیدا کړي چې څنګه به د ذهني ناروغۍ یا ډپریشن مقابله او علاج کوي. دیپیکا وایي هغه په محنت یقین لري او په دې باور ده چې یوازې محنت سره یو انسان پر مخ تللی شي. داوا ته دی اونې تاندې هلی خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زو شته کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځ شنبه په ورځ د ماسوشن پا په 2:30 بجې اوریدلای شئ.